وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې مو زه اجملند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه لرو، خو په سر کې عصمت سروان ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزیر وایي چې د وسلوالو مخالفانو په سلو کې یولس حملې کمې شوې دي. د سولې عالي شورا وایي له حزب اسلامي سره به د سولې د درېیم پړاو خبرې پیل کړي او د پاکستان پوځ د لنډ واټن توغندی وازمایي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزیر وایي د وسلوالو مخالفانو په فعالیتونو کې یولس فیصده کموالی راغلی دی. عبدالرحیم وردک چې نن یې د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته په دې اړه معلومات ورکول، د تېرې اونۍ امنیتي پیښو ته په اشارې وویل د تېر کال په پرتله یولس فیصده د دولت د وسلوالو مخالفانو بیلابیل فعالیتونه کم شوي دي. د سولې عالي شورا وایي په نږدې راتلونکي کې به د حزب اسلامي یو پلاوی د سولې د خبرو لپاره کابل ته راشي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د حزب اسلامي د پلاوی د راتګ کره نیټه ونه شوه، خو هیله یې څرګنده کړه چې دغه پړاو خبرې به ښې نتیجې ولري.
انشاء الله تعالی یو ملموس نتیجه زموږ لاس ته راشي.
تر دې وړاندې هم دوه ځله د حزب اسلامي پلاوی د سولې د خبرو لپاره کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره مستقیمه خبرې کړې دي. د تخار ولایت سلګونو اوسیدونکو نن له دې عمله مظاهره کړې چې باید یو شمېر سیمه ییز چارواکي له دندو لرې شي. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې د رستاق ولسوال د ملي امنیت مدیر او ځینې نور چارواکي باید له وظیفو لرې کړی شي. مظاهره کوونکي دغه راز چارواکي په اداري فساد، د مجرمانو څخه په ملاتړ او په نورو غیر قانوني کارونو کې شکیل بولي. دوی وایي تر هغه به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې دغه کسان له دندو لرې شوي نه وي. د پکتیکا چارواکي وایي چې د یحیی خیل ولسوالۍ په بازار کې د نن ورځې په ډله ییزو حملو کې شپږ حمله کوونکي او یو پولیس وژل شوي او دوه ملکي وګړي او یو پولیس ټپیان دي. د پکتیکا والی محب الله سمیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ ځان وژونکي او دوه پولیسو ته مرګ ژوبل اوښېده. خو د دې ولایت د ولایتي شورا وکیل بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه سیمه ییز پولیس او دوه ملکیان ټپیان شوي دي او اوس هم او جګړه پای ته رسیدلې ده. طالب بیان زبی الله مجاهد بیا ویلي چې جګړه اوس هم روانه ده او د دوی شپږ ځان وژونکي حمله کوونکي د ولسوالۍ انګړ ته ننوتي دي. تمره د افغانستان ولسمشر د راتلونکي یکشنبه پر ورځ د هیواد د هغو سیمو نمونه اعلان کړي چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په درېیم پړاو کې امنیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی نن په یو خبري غونډه کې خبري اعلان وکړ چې د دغو سیمو د نمونو لیست به د ولسمشر کرزی لخوا اعلان شي.
جاتماب رئیس جمهور
د
افغانستان اعلان.
نوموړي دا هم ویل هغه سیمې چې په تیرو پړاوونو کې افغان ځواکونو ته سپارل شوی وضعیت یې د شکیدو په حال کې دی. د همدې سیمې ونړي خبرونه. د سوریې دولتي تلویزیون ویل په هغو دوو چاودنو کې چې نن سهار په مرکز دمشق کې وشوې لشته لږه 55 تنه وژل شوي او 300 نور ژوبل دي. د سوریې تلویزیون دا چاودنې تروریستي حملې وبللې. تلویزیون ویجاړ شوي موټرونه او د انسانانو د بدن سوځېدلې غړي وښودل. د سوریې د کورنیو چارو وزیر وویل چې یوې چاودنې د سوریې د پوځي استخباراتو ودانۍ په نښه کړې ده. د ویل چې دا برید ځان وژونکی و. د ملګرو ملتو د سرمنشي خاص استازي کوفی انان بریدونه وغندل او لټول خوایي وغوښتل چې اور بند رعایت کړي. د پاکستان پوځ وایي یو لند واټن توغندی چې اتمی خولې وړلی شي په بری ازموئل لري. د پاکستان د پوځ په یو اعلامیه کې ویل شوی چې هدف درې غزنوي توغندی چې 290 کیلومتره واټن وشتلی شي نن په یو نامعلوم ځای کې واسمیل شو. د پتیرو دو اونیو کې د پاکستان له لوري د توغندو دوهم ازموینه ده. د اپریل په 15مه پاکستان وویل چې د منځني واټن توغندی ازموئل لري. د ازموینه وروسته لدی وکړه چې هند د اوږد واټن توغندی او ازموئل. د خیبر پښتونخوا ایالت په اکوړه خټک شرګي کې 2149 تنه ژوبل کړل. چارواکي وایي د دې چاودنې چې پرون د پښتون ملت پال مشر او شاعر اجمل خټک په مزار کې وشوه په ټپیانو کې پولیس او ژورنالیستان شامل دي. چارواکي وایي دوهمه چاودنه وروسته له دې وشوه چې د لومړنۍ چاودنې د لیدو لپاره د پیښې ځای ته پولیس او خبریالان ورسېدل. د مقاماتو په وینا په ټپیانو کې 15 پولیس او 4 سیمه ییز خبریالان دي. چارواکي وایي د پاکستان په بلوچستان کې د پولیسو پر ګزمې په یوه بمي حمله کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چاودنه نن هغه مهال د بلوچستان د مرکز کوټي ښار په لمنه کې د ریموټ کنټرول په وسیله وشوه چې د پولیسو موټر د معمول په شان ګزمه کوله. په اندونیزیا کې چارواکي وایي د هغې سوخوی الوتکه چې پرون د اندونیزیا په یوه غره کې ولوېده له ټوټو سره هیڅوک ژوندي نه دي موندل شوي. په روسیې کې د دې جوړې شوې جټ مسافر وړونکې الوتکې ټوټې نن سهار د اندونیزیا د لویدیځ د یوه غره په پرشو کې د پلټونکي هلیکوپټرې په وسیله وموندل شوې. د اندونیزیا ولسمشر سوسیلو بامبانګ په دې اړه خبریالانو ته وویل الوتکه د سالاک ر په څنډل ویدلې. ما په سیمه کې ل خپل مسؤل مقام سره مستقیما خبري وکړې. د الوتکې ټوټې له هغه ځای چې اټکل کېده یو نیم کیلومتر لري موندل شوي. باید فوراً تحقیقات وشي. په دې الوتکه کې د ډیپلوماټانو او ژورنالیستانو په شمول 50 تنه سپاره و.
خبرنامو له ازادي رادیو اوریدل. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو لرو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ډیر ضرب د اسلامي حزب یو هیئت د سولې د مستقیمو خبرو اترو د دریم پړاو لپاره کابل ته ورشي. په دې اړه رپورټ سربیره به ملدي خبر کو چې په افغانستان کې د امنیت د انتقال د کمیسیون چارواکي وایي چې د انتقال د پروسې د دریم پړاو وروستي ارزونه روانه ده او ټاکل شوی چې په 2 ورځو کې ولسمشر دغه پړاو اعلان کړي. اخوا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هیله څرګنده کړې چې نړیوال ځواکونه به له ټاکل شوي مهال ویل سره سم له افغانستان نه ووځي. په دې اړه درته رپورټ وړاندې کوو. د پکتیکا او کونړ په ولایتونو کې مو د نامنیو له پیښو هم خبرو کوو. وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. دوستانو تاسو مو غږ لزاده رادیو نوري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ډیر ضرب د اسلامي حزب یو پلاوی د سولې د مستقیمو خبرو اترو د دریم پړاو لپاره کابل ته ورشي. د دې شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار کسام د اسلامي حزب د پلاوی د ورتګ دقیقه نیټه ونه خو د خویلې څرګنده کړ چې د دغه پړاو خبرې به مثبت نتیجې ولري. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله الدین پر رپورټ کې اورو.
تاکل شوی د حزب اسلامي دغه پلاوی کابل ته په خپل سفر کې د افغان حکومت په هغو تحریری ځوابونو خبرې وکړي چې د خبرو په تیر پړاو کې د همدغه ګوند د پښتنو په اړه ورکړل شوی وو. د حزب اسلامي پلاوی چې تیره میاشت کابل ته راغلی وو افغان حکومت ته د سولې په برخه کې خپل طرحه او وړاندیزونه وړاندې کړل، خو افغان حکومت بیرته تحریری ځوابونه ورکړل. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي پلاوی د دغو تحریری ځوابونو له ارزونې وروسته کابل ته راځي او خپل دریز به روښانه کړي. ښاغلی قاسمیار په ورته وخت کې هیلهمندي وښوده چې له حزب اسلامي سره به د سولې د خبرو اترو دغه پړاو مثبتې نتیجه ولري.
مونږ هیله لرو چې په دې پلاو کې انشاء الله تعالی یو ملموس نتیجه زمون لاس براش په دا معنا چې زمون دریز روشانه ده دوی ته او د دوی دریز مونږ ته هم روشانه ده. حزب اسلامي هغه معقول او انعطاف پذیر دریز چې دوی لري فضا د جوړښت مونږ وینو چې انشاءالله تعالی په دې پړاو کې یو ملموس نتیجه ته رسي.
ټاکل شوی د حزب اسلامي دغه پلاوی د غیرت بهیر په مشرۍ په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي، خو د سولې د عالي شورا چارواکو یې د راتک دقیق نیټه څرګنده نه کړه. له دې وړاندې هم د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي غړي د سولې د مستقیمو خبرو اترو لپاره دوه ځله کابل ته راغلي وو. یو شمیر افغان کارپوهان هم په دې نظر دي چې د حزب اسلامي دریز د پخوا په پرتله نرم شوی او دغه ډله د سولې خبرو اترو ته زیاته لیوالتیا لري. افغان کتونکي زبر شفیقي ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي پلاوی لورس سرګندونو چې په کابل کې له افغان حکومت سره کړې وي داسې ښکاري چې د خبرو اترو دریم پړاو به یې مثبتې نتیجې ولري.
زه فکر کوم بېخي قاطع دی. دې نه مخکې کومې خبرې چې د دولت او د اسلامي د پلاوي ترمنځ شوي وي د دوی ترمنځ په ډېرو شیانو توافق شوی دی. فکر کوم چې د حزب اسلامي ډله د سولې او خبرو اترو لارې ته تمایل یې زیات شوی او حل ته د جګړې په ځای ترجیح ورکوي.
د سولې علي شورا چارواکي وایي د حزب اسلامي پلاوی د خبرو اترو په تیر پړاو کې افغان حکومت تشپاړس مسالې د خپلو شرطونو په توګه وړاندې کړې. که څه هم د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار د دغو شرطونو له افشا کېدو ډډه وکړه، خو زیاتې کړه چې د حزب اسلامي ډلې له دې وړاندې د ملي شورا د لغوه کېدو او د موقت حکومت د رامنځته کېدو غوښتنه کړې وه. افغان حکومت او د حزب اسلامي پلاوي د دویم پړاو په خبرو کې چې په تېره میلادي میاشت کې په کابل کې ترسره شوې هیلهمندي وښوده چې خبرې به یې تر هغو دوام ومومي تر څو یوه ښه نتیجه ترې لاسته راوړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار د افغانستان له یوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دغه حزب د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند له لاسلیک کېدو سره مخالفت لري. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
خو که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ډېر زر به د اسلامي حزب یو پلاوی د سولې د مستقیمو خبرو اترو د درېیم پړاو لپاره کابل ته ورشي. د پښواک خبري اژانس په اروپا کې د اسلامي حزب د نماینده قریب الرحمن سعید له خولې نه چې دا وخت په اروپا کې اوسیږي ویلي دي چې وروسته له هغې چې افغان دولت د امریکا له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ، د سولې د هر ډول خبرو اترو امکان له منځه تللی دی. موږ هڅه وکړه چې له ښاغلي سعید سره په دې ارتباط خبرې وکړو، خو پوه شو چې هغه په استراحت کې دی. وروسته به په روانو خپرونو کې موږ په دې برخه کې چې د سولې د خبرو اترو لپاره په اړه باندې واقعا د اسلامي حزب نظر څه شی دی د قریب الرحمن سعید سرګندونې درته وړاندې کړو، که چیرته ورسره په مرکه کولو وتوانېدو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو، دا د ازادۍ راډیو ده. په افغانستان کې د امنیت د انتقال د کمیسیون چارواکي وایي چې د انتقال د پروسې د دریم پړاو او وروستۍ ارزونه روانه ده او ټاکل شوی چې په څو ورځو کې ولسمشر خپله دغه پړاو اعلان کړي. په کابل کې د دې بهیر په اړه د افغان چارواکو او ناټو د مسؤلینو ګډ بورډ هم د پنجشنبې په ورځ غونډه وکړه. په دې اړه په مکې له کابله د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
که څه هم د انتقال د بهیر د کمیسیون مسؤلینو تر اوسه نه ده په ډاګه کړی چې د دې بهیر په درېیم پړاو کې به کومې سیمې شاملې وي، خو وایي جمهور رئیس به خپله دغه پړاو د راتلونکي یکشنبې په ورځ اعلان کړي. د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتقال د بهیر درېیم پړاو ستونزمن وباله، خو وویل د تیرو دو پړاوونو بریاو ته په کتو ورته هیله مند دی. ښاغلی احمدزی وویل چې د انتقال په لومړي او دویم پړاو کې د افغانستان د سیمو په امنیت کې یا کوم تغییر نه دی راغلی او یا هم ښه شوی دی، خو هغه وویل چې په پوځي برخه کې د پرمختګ لپاره په ملکي هغې کې سمون ته اړتیا ده.
چې موږ ملکی برخه حرکت وکړو. نن هغه اداري فساد چې د خاورې کې حاکم ده موږ د خلکو د منلو وړ نه ده، او موږ سربازان امنیتي قواوې له موږ نه پاکه حکومتداري غواړي. دې باندې باید پوه سو چې بې له پاکې حکومتداري نه موږ نسو کولی چې خپل ولس آرام کو.
ښاغلی احمدزی دا خبرې د انتقال د بهیر پاړه د افغان دولت او ناټو سازمان د ګډ هیات په غونډه کې کولې. په دې غونډه کې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن، د امریکا سفیر راین کاکر، د ناټو ملکی استازي سایمن ګس او د امنیتي ارګانونو مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. نوموړي وویل پر افغان ځواکونو د خلکو باور زیات شوی او د وروستیو څېړنو له مخې 2% خلک پر ملي اردو او 80% په پولیسو باور لري. که څه هم افغان او د نړیوالو ځواکونو چارواکي د انتقال د بهیر په اړه ډاډ څرګندوي، خو ځینې پوځي کارپوهانې په اړه اندېښمن دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال عبدالهادي خالد وایي دا پروسه د واقعیتونو پر ځای د سیاسي اهدافو لپاره پر مخ وړل کیږي.
په انتقال کې باید واقعیتونه مد نظر ونیول شي. اول تهدیدونه، خطرات، مشکلات، نفوس، ترداد، لوی لارې، نور. دوم باید پدې کې آمادګي د قوتونه مد نظر ونیول شي. متاسفانه دلته سیاسي برخورد کیږي. اول مرحله د کانفرنس کابل د مخه اعلان شو، دومه مرحله د کانفرنس بون په درشل کې اعلان شو، اوس شیکاګو کانفرنس دی نه، او ټوکیو کانفرنس مخکې ده. دوی یو سیاسي برخورد کوي.
د چارواکو په وینا د امنیت د انتقال په پروسی کې تر اوسه پورې د 50% خلکو امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. داسې معلومیږي په دریم پړاو کې به د یو شمېر هغو سیمو امنیت هم انتقال شي چې نسبتا ناامنه بلل کیږي. ټاکل شوی راتلونکي میلادي کال په افغانستان کې د ټولو پوځي عملیاتو رهبري افغان ځواکونه پر غاړه واخلي او د 2014 کال تر پایه له افغانستان څخه ټول جنگي بهرني ځواکونه ووځي.
و موردل چې د افغانستان د امنیت د انتقال د کمیسیون چارواکي وي د دریم پړاو انتقال به ډیر زر اعلان شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هیله څرګنده کړې چې نړیوال ځواکونه به له ټاکل شوي مهالویش سره سم له افغانستان نه ووځي او دا مسله به په راتلونکو دوو اونیو کې د شیکاګو په سرمشریزه کې بیا هم تایید شي. د میرمن مرکل څرګندونو نور جزئیات عصمت ساروان وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د پنځشنبه په ورځ ول چې د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وټولو لپاره ټاکل شوی مهالویش باید رعایت شي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې میرمن مرکل د سرګندونې د خپل هیواد ولسی جرګې یا بوندستګ ته د شیکاګو تر سرمشریزي مخکې وکړي. ټاکل شوی دی چې د ناتو مشران د رواني می په شلمه او 28مه د دوو ورځو لپاره د امریکا په شیکاګو کې سره یو ځای شي. دوی به په دې غونډه کې له 2014 کال وروسته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل، د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او تر 2014 مخکې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په باب خبري وکړي. د جرمني صدر اعظم پارلمان ته وویل له هغو اصولو سره سم چې موږ په ګډه افغانستان ته ځواکونه ولېږل په ګډه به ترې وځو. هم د زیاته کړه دا به په شیکاګو کې د ناټو په سرمشیزه کې یوه پوښتنه وي چې د لیزبون په سرمشیزه کې د 2014 کال تر پایه د ځواکونو د استلو ټاکل شوی مهال ویش په کلکه تایید شي. میربن مرکل دا خبري ورسته لدی وکړه چې د فرانسې نوی منتخب شوی ولسمشر اولاندی اعلان وکړ چې د سش کال تر پایه به افغانستان خپل ټول سرتیري وپاسي. میربن مرکل وویل ښه خبرداري چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بهیر زموږ له پلان سره سم پرمخ ځي. افغان امنیتي ځواکونو په دوو پړاوونو کې د ګڼو سیمو د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه اخیستي. ویل کېږي چې اوس د افغانستان د څباندي نیمایي نفوس د امنیت مسؤلیت د افغان ملي اردو او ملي پولیسو د ځواکونو په لاس کې دی. ټاکل شوی دی چې ولسمشر کرزی د راتلونکي یکشنبه په ورځ د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دریم پړاو اعلان کړي. شاغلی کرزی به د هغو سیمو نمونه څرګند کړي چې په دې پړاو کې د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونه په غاړه اخلي.
خبری مجله اوری
دا پنځشنبه په سهار د پکتیکا ولایت د یحیی خیل پر ولسوالۍ باندې د ویډر ځان مرګ برید کوونکو لخوا چې ویل کیږي په انتحاري واسکټونو سنبال وو ډله ایز برید شوی خو د تلفاتو په اړه یې بیلابیل رپورټونه ورکول کیږي. په دې اړه پام وکړئ له سیمې د امیر بهیر رپورټ ته.
په پکتیکا کې د ناملایو په لړ کې د پنځشنبه په سهار یو ځل بیا د دې ولایت د یحیی خیل په نسبتا نارامه ولسوالۍ باندې یوې ډلې وسلوالو طالبانو چې ویل کیږي په سپکو درنو وسلو او انتحاري وسکټونو سنبالو برید کړی. خو دا وخت تلفاتو په اړه تر اوسه ضد و نقیص رپورټونه ورکول کیږي. د پکتیکا والی محب الله سمیم ازادۍ راډیو ته وویل سهار 8 بجې شپږو تنو ځان وژونکو چې په پوځي لباس کې وو او غوښتل یې ولسوالۍ ته دننه شي د پولیسو لخوا تر پېژندنې وروسته تر ډزو لاندې راغلل او شپږ واړه له منځه یوړل شول. چې د پوهنې جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې او پولیسو ته په لاس ورغلي دي. د ولد برید کوونکو په متقابلو ډزو کې یو پولیس مړ او یو بل ټپي شوی دی.
نن سبا د افغانستان د خلکو دښمنانو په چې د خلکو په مسؤلۍ ته د اخیر چې په زموږ کې په حاضر او پولیسو له خوا د جنرال کې قربان دي چې کله چې کې سپاین چارې انتحاران لا بایر چې له توګه چې د ټولنې ترتیبي او زموږ یو بلدار پولیس هم چې څو دا یو تن پولیس مړ شوی دی.
ولی ول جګړه لا د مخه ته رسیدلې او د ولسوالۍ وضعیت ادي بڑ خپل کړی. خو ځینو عیني شهیدانو او ځایي اوسیدونکو د نمونو د نخبرولو په شرط بیا ازادې رډیو ته د پیښې د جزئیاتو د څرنګوالي په اړه داسې وویل.
خپل پر ځان مرګي دي په ولسوالۍ حمله کوي دا دوه پر خپل ځان ته انتظار ورکړی دا څلور نفر پولیس یې ستړي دي دوه پر کوي په ټول ځای کې خالي پولیس دا شهیدان شوي دي یو یې پر شهید دا ځل خال خال د ولسوالۍ کې جنگ په څلور سپېڅلې
مزون کې وزل شوی دی او یو ملي پولیس یو مالی پولیس او یو دکاندار یا ملکی کس شاګت رسېدلی دی او دوه کسه ملي پولیس یا مالی پولیس سرسري زخمیان دي نور جنګ پای ته رسېدلی.
طالبانو د یحیی پر ولسوالۍ باندې د برید پړه په غاړه اخیستی. طالب بویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په خپل استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې پر ولسوالۍ باندې د دوی کسانو په ننني برید کې ګڼ شمېر محلي او ملي پولیس مړه او ټپیان شوي او جګړه لا هم ادامه لري، خو ولی محب الله سمیم د طالبانو دا ایدیا نه سمه بولي. د پکتیکا د یحیی پر ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو له لوري دا وروستۍ ډله ییز برید په داسې حال کې ترسره کېږي چې له دې څخه یوه ورځ وړاندې هم د دې ولایت د جانیخیلو په ولسوالۍ کې د ناپېژندو وسلوالو کسانو په برید کې د یو ساتونکي په ګډون د ښوونځیو 15 تنه مدیران مړه او د معرف د رئیس په ګډون 15 نور ټپیان شوي وو.
په کونړ کې هم دولتي چارواکي او طالبان دواړه ادعا کوي چې د نرنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې اورو.
د باډیل دره د نرنګ ولسوالۍ لویدیز لور ته د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل او د پیج درې د کړنګل درو سره شریکه پوله لري چې ډیری وختونه پکې د وسلوالو طالبانو، حزب اسلامي او د دولت د پلوي ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. د کونړ د والی ویان واسف الله واسفي ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د باډیل په دره کې نړیوالو او افغان ځواکونو ګډ عملیات ترسره کړي دي او وسلوالو طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هغه وایي په عملیاتو کې د دولت پلوي ځواکونو او ولسي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد بیا په تلیفون ازادي راډیو ته دعوه وکړه چې په جګړه کې له لسو زیاتو بهرنیو او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې او د هوایي بمبار په نتیجه کې دوه تنه طالبان هم وژل شوي دي، خو دولتي چارواکي او نړیوال ځواکونه دا دعوی نه مني.
ومور دل چې په کونړ کې دولتي چارواکي او طالبان دواړه دا وکوي چې د نرنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده، خو په کندوز کې بیا چارواکي وایي چې یو شمېر مخالف وسلوال ورسره یو ځای شوي دي او خپلې وسلې حکومت ته سپارلي. له نور محمد سهیم نه به په دې اړه نور حال واورو.
د کندوز ولایت د علی آباد ولسوالۍ د څلورم لاله میدان سیمې څخه د قمندان شیر محمد شرقي په مشرۍ نه تنه وسلوالو طالبانو پنجشنبه له غرمې وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په داسې حال کې خپلې ورسره شپږ میله وسلې له اړوندو تجهیزاتو سره د کندوز امنیه قمندان پاسوال سمیع الله قطره ته وسپارلې او د سولې له پروسې سره یو ځای شول چې په کندوز کې د سولې د عالي شورا د ولایتي کمیټې رئیس اسدالله عمرخیل هم حاضر وو. د ښاغلي قطره په وینا چې د سولې له پروسې سره دغه یو ځای شوي خلک ټول د کندوز اوسېدونکي دي او په خپله خوښه بې له دې چې کومه ځانګړې غوښتنه ولري دې ته حاضر شوی دی چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. لکه چې وایي
د سړي تماس خودشان اینا آمدن به پروسه سول پیوستن.
په دې مراسمو کې ښاغلی اسدالله عمرخیل خپل خوښي څرګنده کړه. داسې وویل
ډیر د خوشحالۍ ځای ده چې نن یو تعداد د منګه ناراضي ورونه راضي له خپل اسلامي دولت سره یو ځای کیږي. د دوی لپاره دولت ډیر ښه تدابیر په نظر کې نیولې دي چې د دوی هغه شهروندی حقوق به ټول مکمل ورکول کیږي. که دوی کوم یو مسلکی خلک پکې دغه مسلک مطابق به دوی ته وظایف پاینده کې ورکول کیږي او کچیر ته مسلکی خلک پکې نه دوی ته به کار زمینه مساعدېږي.
د سولې له پروسې سره د دغه یو ځای شوی طالبانو قمندان شیر محمد شرقي د یوې پوښتنې په ځواب کې بیا داسې وویل
زه دغه پروسې د چرالم دغه مخالفینو سره خوند رانه کې د خلکو کارونه ناروا دغه کارونه ماته خوند رانه کې بل په دغه باندې رالم چې خپل وطن ته خدمت وکړم خپل وطن د خپل الکای میراث ما دې بدبختی لاس واخی بل د جنگ د جنجال دې لاس واخی چې قرار اران خپل کول شي شپه د سره مور تایره مور پر سر ګرځي پازاب شنه شپه چې برابر نه سره شپه نه بنوي مور وزیده تکلو مور په دې رقم پازاب دې رال خپل وطن مور خپل وطن خدمت وکړ.
د په دې باب چې د دولت نور مخالف وسلوالو ته څه پیغام لري داسې وویل
هغه ته پیغام دی چې بل جنگ نه کړي خپل وطن ته مشتي ورونه ټول دې وطن خلک د بل په کول نه کې د پاکستان په کول نه کې بل راځي مشتي کړه ټول یو ورونه کړه مور ورونه دې کړه دلته نه خارج ځان سره بیگانه نه ده دي ټول دې خپل وطن کې خپل خدمت وکړي.
دی یو ځای شو څه یو تن چې ځان ته زمير وباله د دې پښتنه په جواب کې چې ولې د سولې له پروسې سره یو ځای شوی دی داسې وویل
دا دلیل و چې دا جنگ څخه شی نه جوړېږي هغه شی نه جوړي خلک شهیدان کېږي د شپې خوب کولی نهسي ټوله شاخو کې پېویز تیارو د لاسه بلته راغلو خپل وطن ته
تا ضمیر د یوې پوښتنې په ځواب کې د دولت لوری په دې ښه وباله چې امنیت دی او د مخالفت لوری یې له تکالیفو ډک وباله داسې وویل
نه دا خوښه ده دا خو دی چې د امنیت دی هغه د پاکستان کار دی هغه شی نه جوړېږي
په ننګرهار کې د سیمه ییزو رسنیو د ارزونې لپاره د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په غوښتنه یو کمیسیون وټاکل شو. دا کمیسیون به د خلکو د هغه شکایتونه چې د محلي رسنیو په تېره د راډیوګانو د ناسمو خپرونو په اړه یې لري څیلي او هڅه به کوي چې ځینې رسنۍ خپرونې په معیار اصولو برابرې کړي. په دې اړه پام وکړئ له ننګرهاره د داود وفار رپورټ ته.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له سیمهییزو رسنیو غوښتنه وکړه چې خپلې خپرونې له ملي اسلامي او دولتي قوانینو سره برابرې کړي. په دې اړه په جلال آباد کې د سیمهییزو رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو غونډه جوړه شوې وه. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل
د غونډې هدف دا و چې څنګه کولی شو چې هغه رسنۍ چې غیر قانوني فعالیت کوي د هغوی څنګه قانوني کولی شو. په دې مو هم ترخیز وکړو او همدغه شان هغه رسنۍ چې څه ناڅه په ځینو برخو کې بې باکه برخورد کوي هغوی ته هغه خپل ګرتیاوی په ګوته کو او هغه د لپاره موږ یو کمیسیون وټاکه. په کمیسیون کې موږ ویاړلي ژورنالیستان وګمارل او هغوی به د رادیوګانو پروګرامونه تعقیبوي ساري به او د تاد کلتور ریاست ته رپورټ ورکړي او بیا په دغه رپورټ په بنا باندې دغه رسنیو سره برخول کیږي ښه به ستایل کیږي او بد به مجازات کیږي. او همدغه شان هغو رسنیو چې وړ خدمتونه ترسره کړي وو هغه اوس هم وستایل شو او کوم چې په ځینو برخو کې اندېښنې وي هغه هم په ګوته شوې او موږ پریکړه وکړه چې همدغه فرهنګ دوام ورکو.
د سیمهییزو رسنیو چلوونکو ویل دوی به هڅه کوي یاد شوي شرایط تطبیق کړي.
محمد ګلاب توحیدیار یم د اسلامي رادیو مسول. زه فکر کوم دغه شناسته د رسنیو لپاره ډیر ګټورې ځکه دي چې موږ متاسفانه چې د رسنیو لپاره هغه سی قانون نه لرو چې هغه د ټولنې معیارونه اسلامي معیارونه ملي معیارونه د ټولنې ارزښتونه هغه په نظر کې ونیسي. خو کدا سی غونډه ولرو هغه لپاره قانون چې کوم کمیسیون ته انشو دا سی کمیسیونونه هغه لپاره وټاکل شو ته انشي هغه د ټولو رادیوګانو د خبرونې ارزیابي کې او به دغه نیمګړتیا په ګوته کې په چترتو پراتونکو کې دغه مخه ونول شي. نو زما په نظر دغه سی کمیسیون نه جوړول او دغه غونډه جوړول ډیر اړین دي.
د ننګرهار مجلې مسول امر الله امید ویل رسنۍ باید ملي او اسلامي پولو ته درناوی پر ځای کړي.
او ونده په دې و چې باید نشراتو کیفیت ته پام وشي او د خبرونو هغه د بهیر ملاتړ وشي تر څو هغه څه چې د ټولنې غوښتنه ده ټولنې غواړي ولسه غواړي هغه د راډیو له لارې تلویزیون له لارې نشر شي. نو زه فکر کوم چې دغه سی غونډه به خبرونه په کیفیت باندې مثبت اغیز ولري.
په دغه ناسته کې د رسنیو د ارزونې لپاره یو کمیسیون جوړ شو چې د سیمهییزو رسنیو ستونزې په نښه کړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ اداره وایي په دغه ولایت کې دیارلس سیمهییزې راډیوګانې فعالې دي چې یوازې شپږ پایې په قانوني ډول خپرونې لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په دې وروستیو کې د ایران د لوی مذهبي مشر یو فتوا چې په ځینو ایراني انټرنیټ پاڼو کې خپره شوې وه بلاک شوې. دا مسله د دې سبب شوه چې د ایران د سانسور د مقرراتو په اړه له ایراني چارواکو او خلکو سره ځینې پوښتنې او اندېښنې پیدا شي. د ازادي راډیو خبریالي ګلناز اسفندیاري په دې اړه یو مطلب لیکلی. سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ظاهراً د ایران د رژیم لخوا د انټرنیټ د سانسور وروستۍ قرباني دی. د خپل د سانسور لګولو موضوع تایید کړې وه. د تابناک په نامه ویب سایټ راپور ورکړی چې په غیر قانوني توګه د فلټر ماتونکو پروګرامونو د کارونې په اړه د خامنئي وروستۍ فتوا په ایراني ویب سایټونو کې تر خپرېدو دیرش ساعت وروسته بلاک یا بند شوه. دغه فتوا ظاهرا د فلټر ضد شرایطو د درلودلو له کبله فلټر شوی او د دې سبب شوی چې د دغه هیواد د سانسور سیستم یې په ټولو خپرو شویو ویبپاڼو کې په اوتومات ډول بلاک کړي. دغه تیروتنه د دې سبب سوه چې د تابناک په نامه محافظه کاره پاڼه دغه جملې ولیکي. د یو مذهبي مشر د پاڼې فلټر کول ډیر ناوړه کار دی. نو علي مقام به د فلټر کولو د ټولې فلسفې په اړه پوښتنې او پلټنې کوي. تابناک ویبپاڼه له محسن رضایی سره نږدې اړیکې لري. نوموړی د مصلحتي شورا مشر او د سپاه پاسداران انقلاب پخوانی قومندان دی. خامنئي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د ټولو دولتي مسایلو په اړه وروستۍ نظر ورکوي وروسته تر هغه چې د نیمه دولتي اژانس مهر لخوا ورڅخه د بلاک سویو ویب سایټونو د آزادولو په اړه غوښتنه وسوه وروستۍ حکم ورکړ. مهر اژانس د خامنئي دفتر ته لیکلي چې د خبریالانو په ګډون ځینې ایرانیان د خپلو دندو له مخې دې ته اړتیا لري څو د خبرونو پاڼو او نور معلوماتو لپاره بند سوي یا بلاک سوي پاڼي وګوري، خو معمولا دغه معلومات په مجوز پاڼه کې نه پیدا کیږي. په جواب کې خامنئی ولیکل، په عمومي ډول د فلټر ضد سافټویر یا کمپیوټري پروګرام کارونه د ایران د اسلامي جمهوریت د قانون او مقرراتو تابع ده. له مقرراتو څخه سرغړونه جایز نه ده. د ایران د مخابراتو وزیر رضا تقیپور په اکتوبر میاشت کې ویلي وو د فلټر ضد وسایلو او مجازي شخصي شبکو کارونه یو جرم دی. ایران په نړۍ کې د انټرنیټ د سانسور تر ټولو سخته پالیسي لري. د رژیم د پلویانو په ګډون اکثر ایرانیان د بندو سویو ویپاڼو د کتلو لپاره د ویپاڼو فلټر ضد کمپیوټري پروګرامونه کاروي.
دوستانو په همدې رپورت سره د نیم ساته خبری مجله پای ته رسو. ته زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د نن ورځې لپاره زموږ بل مازیګرنۍ نیم ساته خبری مجله لا پاتې ده چې ملیحه حراری د وړاندې کولو لپاره